دوسیې جوړ شوی او عدلی او قضایي نهادون ته سپارل شوي.
اروپا ته تللي یو شمېر افغانان هم اوس هلته په تنګ دي او داسې هڅې پیل کړي چې بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. تر اوسه سل افغانان په خپله خوښه له اروپا څخه هیواد ته راستانه شوي او د زرو په شاوخوا کې نور دې ته منتظر دي چې هیواد ته راستانه شي. ځوانان تل بیا د غیر قانوني سفرونو د مخنیوي لپاره په دې ټینګار کوي چې حکومت باید د هیواد دننه کاري زمینې پراخې کړي.
اروپا ته په غیر قانوني لارو د یوې افغانې د سفر په اړه مو د اسدالله الدین راپور اوریده. خو له دې سره سره د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې په تیر 2015 میلادي کال کې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو تګ څو برابره زیات شوی دی. د دې وزارت چارواکي وایي په دې کال کې زرګونو افغانانو له غیر قانوني لارو اروپا ته د تګ هڅې کړي او په دې لارو کې له ډول ډول مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه د خان محمد سین مفصل راپور واوري.
نامنی، بیکاری، اقتصادي ستونزې او د ځینو اروپایي هیوادونو لخوا د کډوالو د منلو اعلان هغه لاملونه دي چې په 2015 میلادي کال کې په سلګونو زره افغانان بهر تک ته وهڅول. راپورونه وایي ډیرو افغانانو د اروپا په نیت کورونه او جایدادونه خرڅ کړي او د سفر توخه یې برابره کړې ده. خو دا سفرونه بې خطره هم نه دي او ډیر افغانان پکې یا مړه او یا لا درکه شوي دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت پر روان میلادي کال کې لغیر قانوني لارو څخه اروپا ته د تللو افغانانو شمیر د تیرو کلونو په نسبت څو برابر زیات ښودلې ده. د دغه وزارت سلاکار حفیظ میاخیل لازادی رادیو سره په خبرو کې دغه شمیره داسې وښوده.
2015 کال کې 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. دوی نه یوازې له افغانستان څخه بلکې له ایران او نورو اروپایي هیوادونو څخه هم اروپایي هیوادونو ته مخه کړې. د 2014 کال په لومړیو دوو او دریو میاشتو کې 1.5 زره افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده.
خاغلی میاخیل وایي د 2014 میلادي کال په لومړیو میاشتو کې اروپا ته د افغانانو په تګ کې کموالی راغلی او ډیر افغانان هیواد ته بیرته راستانه شوي دي. راپورونه وایي سربیره پر افغانانو د سوریه او عراق په سلګونو زره خلک هم د دوی په هیوادونو کې د ناامنیو له امله اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي دي. د کډوالو چارو وزارت وایي تیر کال اروپا ته د تګ په لارو کې د 3,200 ډوب شوو کډوالو 12% افغانانو چې د ځینو مړي کابل ته لیږدول شوي هم دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان دفتر UNHCR وایي چې اروپا ته د لسګونو زرو افغانانو پر تګ اندېښنه لري. په افغانستان کې د دغه دفتر ویان نادر فرهاد آزادی راډیو ته وویل چې د افغان حکومت تر څنګ دوی هم هڅې کوي چې په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو ستونزې هوارې کړي. خاغلی فرهاد دا هم وویل سره له دې چې په 2015 میلادي کال کې ګڼ شمېر افغانان اروپایي هیوادونو ته تللي، خو له ایران او پاکستان څخه په زرګونو نور افغانان هیواد ته راستانه شوي دي.
60,000 نفر بازگشت داوطلبانه از دو کشور همسایه کرد.
70,000 افغانان له دواړو ګاونډي هیوادونو څخه په داوطلبانه توګه هیواد ته راستانه شوي چې ډېری له پاکستان څخه دي. له دوی سره UNHCR او افغان حکومت مرستې کړي او اصلي سیمو ته رسولې دي. دا شمېره د 2014 کال په پرتله څو برابره زیاته ده.
د خاغلی فرهاد په خبره راستانه شو افغانانو په اروپایي هیوادونو کې له دوی سره پر زور زیاتی شکایت کړي او دای هم ویلي چې په سیمو کې امنیت ښه شوی دی. له تیرو شاوخوا 3 کلونو راهیسې دا راپورونه هم خپاره شوي چې ایران او سعودي عربستان هر یوه په خپله ګټه افغان کډوال د سوریې جنگ ته لیږلي دي. که څه هم افغان حکومت ویلي چې د سوریې جنگ ته د افغان کډوالو د لیږلو په اړه کره شواهد نه لري، خو له ایران څخه یو شمېر راستنو شو افغانانو ویلي چې افغانان د سوریې جنگ ته لیږل شوي دي. د سید جواد په نامه یو افغان چې له ایران څخه هیواد ته راستون شوی آزادی راډیو ته وویل چې ایرانی چارواکو په یو الوتکه کې د سوریې جنگ ته لیږلی، خو د ناروغۍ له امله بیرته هیواد ته راستون کړی شو.
په ایران کې زموږ نمونه ولیکل، بیا یې د 15 ورځو لپاره د وسلو کارول او جنګېدل را زده کړه، بیا یې هوایي ډګر ته بوتلو او په الوتکه کې مستقیما سوریې ته ورسولو.
بلخوا ځینی افغانان چې جرمني ته یې د تګ ارادې کړې وې په لارو کې د کړاوونو له امله پښیمانه او بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د تیر کال د دلوې په میاشت کې 125 افغانان له جرمني څخه په داوطلبانه توګه هیواد ته راستانه شوي او د جرمني حکومت ویلي چې 1,500 نور افغانان هم داوطلب شوي چې خپل هیواد ته ستانه شي. ایمل او غفور آریان چې د 125 راستنو شو لړلې دي هیواد ته د ستنېدو د علت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تبعیز
او نژاد پرستی زیاته وه. د افغانانو ستونزې په پام کې نه نیول کېدې. د کار اجازه مو نه درلوده. درس نه وو او په کورونو کې قید وو. موږ د ښه ژوند په هیله جرمني ته تللي وو. بلخوا جمهور رئیس هم هیله ښودلې چې په هیواد کې به ډېر ژر سوله ټینګه سي. د هیواد وچه ډوډۍ له اروپا ښه ده.
د ولسي جرګې غړی شیرولي وردک وایي چې افغان حکومت د اروپا په پولو او هیوادونو کې د افغان کډوالو د اسانتیاو لپاره کوم پروګرام نه لري.
په هیڅ صورت باندې د افغانستان حکومت بلخصوص د افغانستان وزارت خارجه او یا وزارت مهاجرینو په هغه شکل باندې چې افغانانو ته لازمه ده چې درد دوا کې نمایندګي وکړي متاسفانه په هیڅ ګوډ د دنیا کې د صحیح نمایندګي نه ده کړی.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی سموده مخکې ځینو اروپایي هیوادونو او په تیره جرمني ته د سفر پر مهال د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره د افغان کډوالو پر ستونزو هر اړخیزې خبرې کړې دي. همدارنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په تیر کال کې په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو اوارۍ ته د مربوطو هیوادونو له مسؤلینو سره خبرې کړي او پر دې تاکید کړی چې د افغانانو له کیسونو سره دی له تبعیض څخه کار وانخیستل شي. په دې اړه د کډوالو چارو وزارت سلاکار حفیظ میاخیل یو ځل بیا ازادي راډیو ته وویل چې دا هڅې اوس هم روانې دي.
افغان حکومت په داسې پروګرامونو کار کوي ترڅو د غیر قانوني مهاجرتونو څخه په هیواد کې مخنیوی وشي. په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه، له انساني قاچاق سره مبارزه او همدارنګه د افغانستان په امن ولایتونو کې د کاري زمینو برابرول هغه مسایل دي چې په دې برخه کې د اروپایي هیوادونو له چارواکو سره مذاکرات جریان لري.
د کډوالو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو اوارۍ ته یوه تخنیکي کمیټه جوړه شوې چې د کډوالو، بهرنیو او کار و ټولنیزو چارو وزارتونه یې غړي دي. د افغانستان عام خلک او د ولسي جرګې ځینې غړي بهر ته د افغانانو د تګ د مخنیوي لار په هیواد کې د امنیت ټینګېدل او خلکو ته د کار د زمینو برابرول ګڼي. دوی تاکید کوي چې حکومت په راتلونکي کال کې دواړو مسئلو ته تدابیر جدي کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
شل اوورونه انګلستان هم د جنوبی افریقا، ویست انډیز او سریلانکا ترڅنګ له افغانستان سره په یوه ګروپ کې دی. انګلستان په 2008 او 2009 کلونو کې د شلو وریزو سیالیو تر دوهم پړاو رسیدلی. په 2010 کې د شلو وریزو سیالیو د اتلولۍ جام ګټلی، خو په 2012 او 2014 کې تر دوهم پړاو رسیدلی دی. د انګلستان د ټیم د قوت ټکی د هغه بیټنګ دی، خو کمزوری ټکی باولینګ دی. ویل کېږي چې پر باولینګ یې زیات باور نشي کړی. په انګلیسي لوبغاړو کې تر ټولو مخکې پام الکس هیلز ته اوړي. هیلز د هند د ویرتا کوهل، د نیوزیلند د مارتن ګوپتل او د پاکستان د محمد حفیظ ترڅنګ د نړۍ یو له څلورو ماهرو بیټسمنانو څخه دی چې په وروستیو څلورو کلونو کې په شل اووریزو نړیوالو سیالیو کې تر زرو زیاتې منډې کړي دي. هیلز په نه دېرش نړیوالو شل اووریزو سیالیو کې 1,00,145 منډې کړي دي. دوه کاله پخوا یې د بنګلادیش په وړاندې 1,00,46 منډې په داسې حال کې جوړې کړې چې تر پایه ونه سوځېد. ایون مورګن د انګلستان په ټیم کې د شل اووریزو سیالیو تر ټولو تجربه کار بیټسمن دی. د په 55 شل اووریزو مسابقو کې 1,33 منډې کړې دي. د انګلستان د کرنلاسی لوبغاړی د سپینرانو په وړاندې د پښو ګامونه ښه استعمالوي. لکه څرنګه چې د دې خپرونې په پیل کې مو وویل، نن د مارچ 28 د شیر ورځ ده. دا ورځ په 1999 میلادي کال کې د ملګرو ملتو تعلیمي کلتوري ادارې یونسکو ونموله او له هغه رئیس ته هر کال په نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. سره له دې چې ملګرو ملتو او د دې مؤسسې یونسکو ټولنې دا ورځ نومولې ده، لیکن په نړۍ کې شیر ته هومره زیات پام لکه چې نه کیږي، ځکه چې ما چې وغوښتل چې په انټرنیټ کې دا ورځ وګورم چې څومره مطرح ده ډېر کم څه پرې لیکل شوي ول. شاعر او ژورنالیست نجیب عامر همدا اوس په سټوډیو کې را سره ده. عامر صاحب تاسو سرکلی وایم، ستاسو نظر څنګه په نړۍ کې شعر ته هغه سې توجه کیږي لکه څنګه چې لازمه ده او یا زموږ په ټولنه کې ورته توجه کیږي؟
بله سروان صاحب، د شعر نړیواله ورځ په داسې وخت کې راځي چې په افغانستان کې هم پسرلی وي. په همدې ورځو کې په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره جوړیږي یا د افغانستان په نورو برخو کې د پسرلی مشاعري جوړیږي.
پر لفظ سنزل ګل مشاعره او انار ګل مشاعره او ټول دي ګلانو په نومونو مشاعري دي پر لفظ جوړیږي.
په افغانستان کې خو ډیره زیاته پاملرنه کیږي مشاعرو ته او شعر ته. تاسو کوم یادونه وکړم، ما هم سهار په همدې باندې یو رپورټ جوړاوه کتل مې، نو دلته یوه جالبه خبره مخې ته راغله. په اتریش کې وي د کافی یو برانډ دی، دوی په دې ورځ دا کوي چې که څوک کافی ننس کې د دوی پوهش هیوادونو کې د دوی برانچونه دي، نو خلک که یو شعر هغوی ته ورکړي فری کافی ورته ورکړي. مونږ خو داسې دود نه لرو، خو البته په پېښور کې چې مې خبرې وکړلې نو ځینو دوستانو دا وویل چې دا ورځ دومره د شعر ورځ په پاکستان او افغانستان کې دومره منزل کیږي نه، خو په دې ورځو کې عموما د شعر هغه غونډې ډېرې جوړېږي.
ورځ نه منزل کیږي لیکن عملا شعر ویل کیږي، مشاعري کیږي.
بله بله، همداسې ده.
که دې ته راشو چې په افغانستان کې خصوصا نن سبا شعر څنګه دی؟ اصلا په مجموع کې په ختیځ کې شعر ډېر زیات اهمیت لري، ډېر توجه کړی وي. زموږ پخواني او کلاسیک شاعران ډېر زیات خلکو ته ګران دي او خلک ډېر ورته درنښت لري، لیکن نن سبا د شعر وضع څنګه ده؟
سروان صاحب، د شعر محفلونه چې جوړیږي اصلا د شاعرۍ د ورځې د ورځ چې منزل کیږي یو موخه پکې دام ده چې د شعر د خپرېدو لپاره د شعر د نورو ته د چل د خودلو لپاره باید یو لار برابر کړی شي. نو په افغانستان کې محفلونه ډیر جوړیږي، نو چیرته چې د شعر محفلونه ډیر جوړیږي هلته تبن شعر ډیر لیکل کیږي. په اروپایي ودونو کې کم شعر لیکل کیږي. وجه به ښایي دام وي چې دلته د شعر مشاعري دوی ډېرې کمې
لري.
نو په افغانستان کې خو او په پاکستان کې د شعر محفلونه ډېر زیات جوړیږي، خاص کر نن سبا په افغانستان کې خو د ځوانان د شعر طرف ته دومره ډېر مایل شوي چې اوس زموږ ځینې مشران لیکوال وایي چې لږ نثر ته هم پام وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه عامر صاحب، په دې موضوع ډېرې خبرې کېدای شي. انشاءالله چې زموږ درانه اوریدونکي به د ازادي راډیو په ادبي او کلتوري مجله کې واوري. د دې خپرونې له تاسو څخه ډېره مننه چې سټوډیو ته تشریف راوړل. د دې خپرونې وروستی مطلب دا دی چې د امریکا ولسمشر کیوبا ته په تاریخي سفر تللی دی. د دې سفر په اړه نور جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما او د کیوبا ولسمشر راول کاسترو به نن زاړه اختلافات تر شا پرېږدي او د هوانا په انقلابي ماڼۍ کې به تاریخي کتنه ترسره کړي. دغه کتنه منتقدینو ته د دې پلمه په لاس ورکوي چې نتیجې ته یې چې آیا د اوباما په پالیسۍ کې د 180 درجې بدلون ته به بشپړ هرکلی وویل شي که نه ډېر زیر شي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اوباما لپاره بل هوانا بل ځای نه وي چې وښي تعامل د انزوا په نسبت کولی شي په دغه کوچني کمونیستي هیواد کې د پام وړ تغیرات راولي. خو د کیوبایانو لپاره تر اوسه دا مسله روښانه نه ده چې آیا حکومت یې دې ته چمتو دی چې ثابته کړي ډیپلوماتیکي اړیکې به چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بیرته ټینګ شوي یوازې په خبرو کې نه محدودیږي. اوباما په نږدې نوي کلونو کې د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې په ایر فورس ون الوتکه کې هوانا ته ځي. هوانا ته له رسېدو سره سم هغه لومړی په هوانا کې د امریکا د نوي پرانستل شوي سفارت له کارکوونکو سره وکتل. اوباما دغه کتنه د کیوبا له خلکو سره د اړیکو د ټینګېدو لپاره یو فرصت وباله.
دا
د کیوبا له خلکو سره د اړیکو د ټینګېدو لپاره یو تاریخي کتنه او فرصت دی، او هم د دو دولتونو ترمنځ د نوي اړیکو لپاره د نویو توافقاتو او تجارتي معاملو د رامنځته کېدو فرصت دی. دغه سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره مهم بلل شوی دی. د هوانا او واشنگټن اړیکې په 1959 کال کې د فیدل کاسترو لخوا د انقلاب راهیسې سړې وې. هغه لوړ پوړي کیوبایي چارواکي چې د هوانا په هوایي ډګر کې د اوباما هرکلی وکړ. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیرو په هوانا کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د کیوبا له ولسمشر سره د اوباما پر کتنې سربیره په پام کې ده چې هغه په دې دوه ورځني سفر کې د اپوزیسیون له یو شمېر مشرانو سره هم وګوري.